اته بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صاحبي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. یو شمېر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیږلو په اړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون شوهلی.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغر تار له نصب کېدو وروسته د ډیورن پر کرښه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلي.
په کندهار کې د څلورو زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلي ورته آماده کېږي.
خو تر هر څه وړاندې مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د سختې ډس شو او ماشوم لګیدلې ده جلې یو سیاسره لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیان له اوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسول عملی یوه ښځه وژل شوې او دوی وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زن
پرونه مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بې درکه ده او موږ په شکی یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو له خوا وشتل شوی ده. د اغل محمدی په خبره پرون شاوخوا اویاتنه شزو فعالانو غوښتل چې په کابل شهر کې مظاهره تر اوسه خو د طالبانو لخوا پرې نه شول شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځې 300 لارې سمټ راځي اوس یو دانه سمټ نه راځي.
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو یې ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنورۍ له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د خطر په پلازمینه دوحه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبي د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپاهی پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالډ ټرمپ د فلوریدا هستوګنځی په ډرون ویشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په دریمه د ډونالډ ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې د تر اوبو لاندې یو اورشین یا آتش فشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوی. د اورغورځونې پیشه تونګا ټاپو د نږدې شوی چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوی او خلک له خپلو کورونو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلی. په امریکا کې میشت د پاسفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکزه 0 کیلومتر لری دي د اوبو څپو ځپلې دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداری ورکړی دی. زموږ خپله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د وی پاڼې پته په یاد لري: azadiradio.com. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکی کارکوونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړي دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلی دی افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکوونکي واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستاني کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطنه وتلي متخصص افغانان برته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څوونۍ د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوه کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د دې خبره د طالبانو نیمګړی او ورکشوي وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزای هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه ده.
دغه رقم سرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډېر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان خپله خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
در پاکستان در صدر اعظم عمران خان خبری سمی نیدی تعبیر سوی سمی نیدی جبرل سوی اگه لدوست و هیوادون غوشتی چی در افغانان مرستی تا ودنگی او پا بیلابیلو برخو که مرستی وکری او کارتیاوی پا تیبی اقتصادی او نور برخو که مسلکی کارکون که افغانستان تا ولیجی اگه در خپل هیواد یادوانه نده کری
آنها از کشور خود یاد نکردن.
در آگست و 15 د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان لیو اقتصادی و بشری ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 3 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تر راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر یې 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کدرونه لري. دا د 10 کلونو یوازینۍ لاسته راوړنه ده. خپل شخصا د پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او ترڅنګ 11 کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په زغرد ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر ویان.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ډیورن کرښه هغه لانجمنه او نه حل شوې کرښه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډب لامل شوې ده. د دې کرښې موضوع یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو وار بیا د دې کرښې په اوږدو کې د اغزن تار په غځولو لاس پورې کړ. وروستیو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په 4.5 سلن ازغن تار غځولی، خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
له 3 کلونو زیاته موده وسوه چې خپل دوه ورونه او 9 وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي 3 کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخی ها غاړی پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپلې کورنۍ دیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دلدلي. دا زموږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه او بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرښې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستانی رسنیو په سر ټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستانی پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
دا تیر کابل ادارې او د پاکستانی جهاد ترمن د کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. اخبار صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه دا د ملتونو ترمن بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وار وار د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون تیره چهارشنبه د جنوري په 12مه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
په وروستیو دوو لسیزو کې د پاکستان قبایلي سیمې نورو سیمو ته د ترهګرۍ او بې ثباتۍ د صادرېدو په سرچینې بدلې شوې دي. د پاکستاني طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وې.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنګیالیو د تګ راتګ مخه څنګه رډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هډ د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukt afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekre muk nish kawale che lahar nawi hukumat sara tadun na ukru da sino nish kidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخه پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوای او اوس یوازې 20 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او وی ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخوانی اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرښې په تړاو د افغانستان د پخوانی حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړی چې د ډیورند د کرښې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریک کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرښه فرضي کرښه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې پر سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرښې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرښه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ذکر د حقوقي پلو ځان ته تعریف لري موږ پلو چې چیرې جنجالونه پیښې دا پدې دي چې موږ فکر کوو دا سیم د موږ خاورې ته دن داخل شوی خو پاکستانی پلو همیشه دا وایي چې نه دا زموږ په خاوره کې نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې دا کومه دا کرخه چې تیره شوې ده د کرخې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې ک طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلی سي. ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده. ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته. خوبخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په وروستیو چلند شک ښودلی دی.
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکیچ رامنځته کول دا یو لوبه ده، خو سیاسي لوبه ده. دلته بعضې سیاسي موخې دي، یو خو طالبان خپله ښیي چې خلکو ته محبیت پیدا کړي، خپل قاطعیت وښیي.
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2613 کیلومتره کرخه د اغزن تار د تیرولو کار پیل کړ. د دې کرخې توافقنامه په 1893 میلادي کال کې د برتانوي هند د استازي سر مورټیمر ډیورانت او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و، خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګۍ په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یووالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوند اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکښې یو د بل په وړاندې لوبیږي. په تیرو دوو ورځو کې د توپان، هاري رود او میوند اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبې په ورځ د شاهین اسماعی او میوند اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالۍ لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشدد کړی چې د ورستیو بدلونونو له امله یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ووتله. ډېر وسم ورزشکاران چې په دې امید باندې دي چې د ولارت خارج ته خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره به په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي. زموږ تر مسولینو دا سي وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر راو پر راو او کې بلرالو ته چپلینات ته د دې په شستارو ګرځي. زموږ ته ګډ فوټبالرانو سره د ګروپ شنه هغه کیږي چې خپل ټیمو ته ګرټ شنه منظم سي ودرې. زموږ ته خپل تمرینات خپل شان ګرته راکوسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیلو ورزشي څانګو لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وه چې ټول لوبغاړي یې له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې یې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستانه شوي دي. له دې سره بیا هم یوه ډله کارپوهان پاتې دي او خپلو بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغو خبرو ته خوشبینی ښودلې خو یو شمېر کارپوهان وایي له نړیوالې ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کېدی. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپلو هیوادونو ته د مشورې لپاره ستانه شوي ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته وویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولی.
به این مسئله زیاد نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دې مسئلې ته باید ډېره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ییز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومترو لري واټن وشتونکو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینۍ اندازې څو چند زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډېر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00 22 11 23 23. د ازادي راډیو خبرونه نه یوازې د راډیو لاري بلکې د ویب سټ لاري هم اپریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com. همدارس ازادي راډیو په ټویټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه.